گفت و شنود.
خبر اتره.
سلام شنونده های عزیز، علاقمندان برنامه صحی گفت و شنود خبری اتر، شما را به شنیدن این برنامه که ساعت 8 شب جمعه شب ها روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشر میشه خوش آمدید میگم. من قدیر مشرف و همکارم
شافی سردار
در این برنامه میزبان شما هستیم و شما هم میتونن که به 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالاتتان در مورد موضوع برنامه که تا لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد کردیم با ما شریک بسازن.
بله، قدرمون اوریدونکو، نن په خبرونه کې په یو ډیر مهم موضوع باندې چې هغه پښتورګي دی چې په پښتورګي چې یو ډیر مهم حیاتي غړی دی او ډیر مهم وظیفې په بدن کې اجرا کوي، نو په دې باره کې استاس سره د پښتورګي د ناروغي او په پښتورګي کې ولې د باري پیدا کیږي، په دې باره کې استاس سره د محترم ډاکټر صاحب سید اقبال میاخیل چې یورولوژیست دی او د پلندن کې ژوند کوي، نو د دې سره خبرې کوو. هله د چې د خبرونې په اړه د موضوع په اړه البته تاسو پوښتنه وکړئ.
بله ډاکټر صاحب سید اقبال میاخیل، سلام و خدمت شما، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر از اینکه با وجود مسافت های زیادتان بر ما وقت دادین.
مننه
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر شرغ لاس، خدای دې وکړي چې ټلیفون یو ښه ځای تاسو په یو ښه موقعیت کې یاست چې اواز مو سم صفه راسي و خبرونه ته. نو لومړی سوال به تاسو څخه محترم مشر،
بله اگه اجازه تان باشه من پیشون پرسان بکنم. ډاکټر شمده های عزیز، ډاکټر صاحب اقبال میاخیل متخصص بیماری های گرده هستن، در لندن وظیفه دارن و اگر شما مشکلات در مورد ای عضو حیاتی بدنتان دارن میشه که با دکتر صاحب مستقیما از طریق تلفن تماس بگیرن و یا هم از طریق فیسبوک با ما سوالاتتان را شریک بسازن. facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto آدرس فیسبوک دری و پشتو ماست. خب دکتر صاحب، بیاین که به شنونده های ما یک کمک درباره خود گرده معلومات بدیم. گرده چگونه یک عضو است و عمدتا کدام وظایف انجام میده؟
مننه صاحب، گرده یو حیاتي غړی دی، عمده وظیفه یې د وینې فلتر کول دي.
بله،
او د دې سره سره گرده نورې حیاتي وظیفې هم لري چې هغه د وینې د فشار کنټرول کول او ځینې نورې هورموني وظیفې هم سرته رسوي، لکه د وینې د سرو کرویاتو جوړېدل مستقیما د یو هورمون تاثیر لاندې دي چې هغې ته مونږ اریتروپویټین ویلی دی وایو. او دغه هورمون چې دی په خپله په ګرده کې جوړېږي، او د هغې نه ګرده سره د دې نه چې وینه فلتر کوي او د وجود څخه هغه مواد د وجود څخه وباسي چې وجود ورته ضرورت لري، یا ټاکسیک مواد زهرجن مواد د وجود څخه وباسي. د دې سره سره د اسید بیس بیلانس چې موږ ورته، یعنی په وجود کې د اسید او د القلي هغه کوم توازن چې دی دا هم ساتي. او د وینې فشار په مخکې درته وویلی چې د وینې فشار هم کنټرول کوي، کله چې د وینې فشار زیات یا کم شي او د دې ځینې هورمونونه افرازي چې تر څو د وینې فشار نورمال وساتلی شي. او همدغه علت دی هغه کسان چې مزمنې ناروغۍ ولري لکه ډایابیټیس او یا نورې ناروغۍ ولري، په هغوی کې د دغه توازن د لاسه ځي او داسې خلکو کې عموما بیا د وینې فشار.
بله، ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید اقبال میاخیل، تاسو بیا هم خبرونې ته شرغ لاس. خو بل پښتنه به دای ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې پښتورګي یو ډېر مهم حیاتي غړی دی او ډېرې وظیفې اجرا کوي، نو د پښتورګي د ناروغۍ په باره کې که تاسو راته ووایاست چې پښتورګي هغه د پښتورګي مهمې ناروغۍ کمی دی او هغه اصلي ناروغۍ که پر هغه باندې تاسو
به چند نوست، بله
او په څو ډوله دی؟ بله،
لکه د وجود هر یو غړی پښتورګي هم په خپل نوبت سره د طبي او د جراحي ناروغیو ښکار کیږي.
بله
طبي ناروغۍ خو یې ډېرې دي او زه هغې برخې متخصص نه یم او هغه هغې ته مونږ په عمومي سره سره د ګلومیرولونیفرایټس ناروغۍ ویلی شي چې هغه خو په پښتورګي کې التهاب رامنځته کیږي.
بله بله
یا دا دی چې وجود معافیت چې د پښتورګي تر خپل حملې لاندې نیسي او په دغه وخت کې پښتورګي کې یو مزمن التهاب رامنځته کیږي. نو دا به ډېر مختلف اقسام لري نو چې هغه زما تر مسلکه پورې ارتباط نه لري او پاغې نه شم کولی چې وغږېږم. او د پښتورګو کې چې کومې جراحي ناروغۍ دي دا چون ما پورې ارتباط لري کولی شم چې په دې کتاب سره زه په مختلفو دغه ناروغیو درسره وغږېږم. او دغه ناروغۍ چې دي نو په پښتورګو کې خصوصا میکروب پیدا کېدلی شي چې مونږ ورته طبی سلا ورته فایلونیفرایټس ویلی شو. په پښتورګو کې تیږه پیدا کېږي او په پښتورګو کې تومورونه پیدا کېږي.
بله بله بله
یعنی دانی پیدا کېږي. دغه دانی کېدلی شي چې بیا خبیثي دانی وي چې مونږ ورته سرطانونه ویلی شو او یا دا دی چې هغه سلیمې دانی وي چې تومور دی لیکن کانسر نه دی. نو او عموما پښتورګو کې بندش رامنځته کېدلی شي چې دغه بندش کېدی شي په حالت کې وي یا په پروسټیټ کې وي یا دا دی چې د مثانې د ناروغۍ له منځه وي.
نو ډاکټر صاحب بخښنه دي رابسو و دې ته چې تاسو ویل چې په پښتورګو کې ډبرې پیدا کېږي او ځینې تومورونه یا دانې پیدا کېږي. نو د پښتورګي د ډبرې پاکله به تاسو څخه پښتنه وکړو چې ډېر خلک په دغه مریضیو باندې هم اخته دي، هم ښځې هم نارینه چې اکثره پښتورګي ډبرې لري او د پښتورګو د ډبرو څخه شکایت کوي. نو ولې په پښتورګو کې ډبرې پیدا کېږي؟ علت یې څه دی؟
د پښتورګو په پښتورګو کې دغه ډبري یا تیږې پیدا کېدل چې ډېر عمده علت چې دی ډیهایډریشن یا په کافي اندازه مایعات نه څښل دي.
بله بله
موږ چې کوم وخت کې په کلینیک کې ناروغان وګورو نو د سلو نه په سلو کې د پنځه اتیا نه نیولې تر پنځه نوي فیصده پورې ناروغان چې موږ ګورو هغوی کې د پښتورګو ډبرې د دې له وجې پیدا کېږي چې دغه خلکو کافي اندازه مایعات نه څښي نو وجود یې ډیهایډریشن کوم وخت کې دا یو فزیکي فارموله ده کوم وخت کې چې په یو مایع کې د سولیوټ یا د هغه ماده چې منحل کیږي که چیرې د منحلې مادې کنسنټریشن زیات شي نو هغه منحله ماده چې ده هغه بیا په وخت د تیرېدلو سره تراکم کوي او هغه د تیږه جوړوي. نو دغه څه دی چې په وجود کې یو د انسان په وینه کې دغه کلسیم چې دی که دا چېرته وجود مایعات کم وي نو کلسیم هغه د تیږې د جوړېدلو باعث کېږي. او دغه پنځه یا لس فیصده نور ناروغان داسې دي چې دوی په حسي ډول د تیږو د جوړېدلو دپاره تمایلات لري یا دا دی چې ځینې مهمې مادې چې د پښتورګو د تیږو د مخنیوي څخه مخنیوی کوي دا وي په وجود کې نه وي یا دا دی چې ځینې نورې طبي ناروغۍ لري او دغه طبي ناروغۍ د دې وجه کېږي چې د انسان په پښتورګو کې تیږې پیدا شي.
بله دکتر صاحب یک سوال که در اینجا شما یادآور شدن گفتن که گرده ها هر زمانی که مقدار کم مایعات نفر بگیره یا به نحوی از آنها دیاهیدریت شوه یا آب وجودش کم شوه باعث تشکل سنگ در گرده ها میشه. آیا این زمان مشخص و سن مشخص هم تقاضا داره یا ای که در هر سن امکان زی وجود داره که یک گرده تمایل پیدا بکنه به ساختن سنگ؟
ډیره مهمه پوښتنه مو کړله په عمومي صورت سره داسې دی چې په ماشومانو کې هغه کسانو چې عمر یې د 22 کلونه کم وي په دې خلکو کې پښتورګو تیږې ځکه نه پیدا کېږي چې د دوی وجود د ډیهایډریشن سره تر ډېرې اندازې پورې مقاومت کولی شي. نو هغه کسان چې او دوی کې ډی هایډریشن رامنځته شي نو پښتورګو کې اتیږي پیدا کیږي. او دلته ډیره مهمه مسله دا ده چې هغه کسان چې په ګرمو منطقو کې اوسیږي او یاد دې چې عمرونه یې زیات وي او د هغې سره څنګ کې ځینې یزدي تمایلات هم ورسره ولري او دا یاد دې چې وجود یې ځینې نورو ناروغۍ هم تر اتاک لاندې یا لکه دا دې چې فرزن کرونز ولري یا دا سارکویډوسیس ورته مونږ ویلو یا دا چې نورې ناروغۍ دا دې یاد دې چې د هغې سره څنګ کې مریض چې دی په دا ریګ میټ یا دا سره غوښه ډېره استعمالوي یوریک اسید زیات وي او یا دا دې چې په وجود کې سرطانونه موجود وي دغه ټول شیونه بیا د دې وجه کېږي چې یو انسان دغه په پښتورګو کې تیږې پیدا شي. عموما عمده علت یې په 50% حالات 50% تر 50% حالات کې د پښتورګو د تیږو عمده علت چې دی ډیهایډریشن دی. لیکن دې سره باید ځینې نور فاکتورونه یو ځای شي چې د ده په وجود کې تیږه پیدا شي. همدارې چې هغې سره څنګ کې اوس ریډ میټ زیات وي یا د سرې غوښې ډېرې وخوري. سرې غوښې نه زما مطلب دا دی د پسه غوښه د غوایې غوښه او دغه چې زیات وخوري یا دا دی چې زموږ وطن کې خو دا مشکل نشته خو په غربي نړۍ کې دا شته دي. هغه کسان چې الکوهولیک وي الکوهول زیات استعمالوي دا ټول شینه به د دې باعث کیږي چې چیرته لږ ډی هایډریشن وي او لږ ځان د نورې ناروغۍ ورسره یوځای شي نو به ډېر امکان لري چې دا په پښتورګو کې.
بله محترم ډاکټر صاحب ډیره مننه ستاسو څخه. مخکې له دې چې موږ اوریدونکو ته ورسو یو پوښتنه بلا هم وکړو چې تاسو ویلې چې پښتورګي اکثره انتانی او یا په میکروبي امراضو باندې هم اخته کیږي، نو کراته وایست چې دا ناروغي په د پښتورګو البته د پښتو کې ډیره پیدا کیږي او که په نارینه وو کې دغه میکروبي ناروغي البته
دغه پښتورګي حالب مثلا دا چې دی ټول یو ټرک دی د موږ په انګریزي اصطلاح کې یورینری ټرک یا بولی ټرک ویل
کیږي. یو ټی آی کومینګ ان
عموما کچیرته مثلا یا بولی ټرک کې کچیرته انفیکشن یا میکروب مثلا حالب او یا پښتورګي کې پیدا شي نو په دې ټول کمپارټمنټ کې پیدا کیږي. خصوصا خزي چې دی دی بدبختانه بحرو څلور خوځو کې یو خزه ضرور د مثانی یا د پښتورګي میکروب باندې د دې ژوند په هغه لایف سپن کې یو ځلې دوی په دغه میکروب باندې ضرور اخته کیږي. یعنی 50% خزي په عمومي صورت سره دوی په ژوند کې یو یا دوه ځلې د پښتورګو د میکروب یا د مثانی په میکروب باندې اخته کیږي. د دې دغه 50% په منځ کې 50% بدبختانه داسې کیږي چې هغوی کې بیا کرونیک یا ریکرنت یا مکرر د میکروبونه پیدا
کیږي.
یعنی نو په تقریبا داسې وایي چې لس 15% ښځې زموږ په عمومي پاپولیشن کې داسې دي، په عمومي هغه نفوس کې داسې دي چې هغه د پښتورګو یا د مثانې په مکرر میکروبونه
باندې. د دې علت راته ویلی سي ډاکټر صاحب چې ویلې؟
او علت خو دا دی چې د په نارینه کې دغه د تشو میتیازو اله، یعنی هغه د موږ یوریترا وایو چې دا اله د مثانه د بیرون سره دغه کوي نه وصلوي، یعنې دا هغه لارې چې تشو میتیازي خارجي. دغه یوریترا چې دی دا په خوځو کې 3 سانتي متر نه کم دغه لري، لیکن په لارینه کې دا تقریبا 18 سانتي متر اوږد دی. نو میکروب چې تر څو 18 سانتي متر نه تیریږي او بیا هلته مثانې ته رسیږي باید ډېر زیات مسافه ووي، او نارینه چې دی بیا کمه تشه میتیازي وکړي هغه میکروب د یوریترا ده کیږي وځي. لیکن په ښځې چې دي په طبیعي ډول دي ته چې دي ول دا غدي سسپټیبل دي چې دي کې بیا دا میکروب د جینیټیک
بله یعنی دی د میکروبو سره ډیر جر په تماس کې دی او میکروبونه ډیر جر اخستلی سي شزي البته
اما ساختمان ساختمان جنتیکی تناسلی کې در نزد زنانه وجود داره به گفته ډاکټر صاحب اونمو باعث زی میشه تا کې ساحه عبور میکروب ها از فضای ناپاک در داخل مجرای یورینری ترک یا مسیر تخلیه بولی به حساب بسیار جد ساده شوه و از این خاطر زنها زودتر محکوم به بیماری سن مخصوصا اوی در خانم هایی که در افغانستان بیشتر از کلوخ استفاده میکنن از آب کمتر استفاده میکنن و به نظافت توجه نمی کنن خب البته عدم توجه نظافت در بین زن و مرد عین مشکلات میتونه ایجاد کنه
شز دیر جر یعنی پدی میکروباند اختکیجه
دیر منانا بل مهم شده ده چه بل مهم شده ده چه خزی عموما ده همی لگه پا دوران که میرو که کمزوری بل پر وقت که دیده چه ده تشمی میتیاز میکروب پیدا که عموما دیتا مزمن میکروب پیدا که چه کلا کلا بیادار پا خبلا ده مسکری جی یا ده وقت ده مخی ولادت تا بلون که یا کلا
بسیار تشکر
به هم دکتر سر باشه که رو اسم
بله به یک وقت فکر کوتاه میریم ببینیم که اگر شنونده هم روی خط باشن باز بعد تو صحبت های خود با دکتر سر ادامه میدیم
دا امریکا غاگ اشنا رادیو منزنی صفه 1289 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه
شنونده های عزیز شما به برنامه صحی گفت و شنود خبری اتری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میتن من قدیر مشرف هستم همراه با همکارم شافی سردار در برنامه دکتر صاحب سید اقبال میاخیل متخصص بیماری های گرده مقیم در لندن مهمان ما است به ویژه روی سنگ های گرده و در کل روی بیماری های جراحی گرده صحبت میکنیم شنونده ما روی خط است ببینیم کی است و از کجا صحبت میکنه سلام علیکم شنونده گرامی بفرمایید نامتون از کجا زنگ میزنه
سلام علیکم
و علیکم سلام
و علیکم سلام خپل ځان معرفي کوي لطفا
خیر اوسه
خیر اوسه
رحمت الله دې وځله نو خبرېږم
شه مهرباني وکړه رحمت الله سي
ما د ډاکټر نه بختره رم او په هغه کې تیګي دي ګردګې هم دې زوره مې لیزر کړو د اماراتو کې
شه
اوس الګ الګ درد ته یو دا وځه تکلیف دې سره څرګند شه
شه شه شه
سو کلنی اوروره
یره تقریبا 3 کلن ما
چند وخت میشه کی پیدا شه څومره مده کیږي
چې تګل لري کیږي چې په پښتور کې دی په دبري پیدا سوی دی
والله نو اوس د مو دویته هو دی هو تقریبا داري وځي وای چا به وی اوس بیا می لیزر وګړلو
bale
هو تعالی
bale
اوس کچرا په دې سره اوس بیا د کلیپ ته
ډاکټر صاحب پلین کې دی ډاکټر صاحب تاسو غواړي چې د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو خو پوښتنه نه لري د مریض څخه
پوښتنه دا ده چې دې درازه په تور کې د چیګو اندازه معلومه ده یا دا په یو وخت تور کې کیدا او په دواړو کې
دا ده صحیح وایي ورته ورور
تو چاپ تور کې دی چاپ کې واخو لیزر نکړه دا بیا وته لا تقریبا شپیتاو یاد نه بو وتلی
شپیتاو یاد نه دانه وی چې وتلی
او لکه ایوا غاټه وا ماته میګر
شاشه
لیزر په واسطه د کړي و ډاکټر صاحب د باره یې ماته کړي و په دوبی کې امارات کې
او لري
تکلیف تو تم ملیاں میں تو نفوگی کی دینا جی ڈاکٹر ہوئے مصرائے ہو میں سر والا ہوں وہی بھی جو مو تو جی زہم دوئی ہوئی جی دوئی ماں خورا وہ جی خیکے گی دیا گئی
ڈاکٹر صاحب ارتوی لیدے چی دوا مخورا خپل جوړې جې دوا یو مخره ډاکټر صاحب کته خپل څور ویل لري نو دا اوریدونکو رادیو خو لري رادیو خو اوریدلې سي رحمت الله خانه
او دا کوم سم بي پوي نشاله ما دومره پوي شنه ما چی
bale ډاکټر صاحب
bale ډاکټر صاحب سوال تن چی بود
زه د دې په خبر باندې پټیر ونه رسیدم کو دومره پوي شنم چې دا وی چې ما مخ کی وړي وړي چیږي په خپل از ما د وجود نه وتلې دي او پس کې راځي چې په لیزر باندې ویلې د عمر مې چې دی ډیر ښه لاندې
یا ډاکټر صاحب د عمر چې دی د عمر دروښت کال دی او د پښتورګي تکلیف درلودي په دوبۍ کې د پښتورګو څخه ډبري استلې دي د لیزر په واسطه او د چپ طرف ته البته بیا دی اوس وایي وای ډاکټر ماته ویلی وای چې فرضاً اوس هم لا درد کوي نو ډاکټر ورته ویلی دی چې دوا مخره او دوی ستاسو څخه مشوره غوښته ده چې اوس زه سوه کمه تکلیف لرم
د ټول لکه مشکې چې موږ وویلي د پښتورګو د تیګو عمده علت ډی هایډریشن دی بس پښتانه هغه خلک خصوصا چې بزګارې وي او بیا په دې ګرمو مناسبو کې ژوند کوي هغوی د خپل د هایډریشن ډېر خیال نه ساتي دوی د فکر نه کوي چې یاره زه باید حد اقل د ورځې یا درې درې نیم لیټر او معیار وڅکم دا نو که چیرته دوی معیار ونیس کړي نو پښتورګو کې نورې نورې هم تیګې جوړېږي چون د عمر درویش کلن دی او په درویش کلنۍ کې د تیګې پیدا شوې دي دا ځینې نور معیار د ځینې نور معینات ضرورت لري چې وګوري دا مریض په جینیټیکي ډول د تیګو جوړولو ته تمایل لري او که نه نو هغه باید د په وینه کې کلسیم وکتل شي د یوریک اسید وکتل شي او د دې هغه تشي میتیازي باید څلوروي ساعتو دپاره چې دی ټول شي او هغه باید ولیږل شي او هغې کې ځینې نور مواد چې مونږ ورته سیستین ویلی شي او زنتین ویلی شو دغه شیونه چې دي دا مونږ ګورو هغې کې مونږ مدې شو دا شیونه دا ټول ورته ګورو چې آیا د ده په وجود کې دغه شیونه زیات جوړېږي او د دې د وژنه د وجود کې تیږې جوړېږي او که نه د ده په وجود کې تیږې جوړېدل یوازې د ډیهایډریشن له منځه
کېږي
نو اوس پیلي حالات نو اوس پیلي حالات ډاکټر ویلي چې تیږه دې وړه ده یا دا دی چې دا هغوی ته ضرورت ودل لري نو دا خو لکه د ماته مشکل ده چې زه ورته یم چې څنګه دغه مشوره صحیح ده یا نه ډاکټر ورته ویلي دي ځینې بعضې وخت کې هغه تیږې چې ډېرې وړې وي خصوصا د پنځه ملي یا شپږ ملي تیږې وي او په پښتورګو کې موجود وي او په پښتورګو کې یا حالت کې د بندش سبب نه وي نو هغوی چې دي مونږ باید یې ابزرویشن لاندې ساتو او هغه هر شپږ میاشتې بعد ایکسرې ورته کړو که چېرته دغه تیږې وجود کې چې دی د پښتورګو کې وخت په تېرېدلو سره غټېږي هغه یې مونږ په لیزر باندې لیزر خو صحیح ته کې نه دی هغه چې دی شاک ویو ورته ویو هغه د شاک ویو په واسطه باندې چې دی هغه وړې وړې کېږي بیا په څه میډیا دې کېږي او یا دا دی چې مونږ ځې دي کمرې داخلوو د مثانې د لارې نه پښتورګي ته ور په کمره باندې راوباسو که چېرته تیږه ډېره غټه وي فرضاً دوه سانتي وي یا یو نیم سانتي وي مونږ بیا چې د بهر د پانه د پوستکي د لارې نه ډېری وړې کمرې داخلې وو هغې زمونږ پي سي این ایل یا پارکو چینس نفرتاسومي ویو نو بیا د هغې د هغې لارې نه مونږ تیږه د پښتورګي نه
وباسو بلې ډاکټر صاحب خو رحمت الله ته په اخر کې ستاسو توصیه هم داده چې دی باید اوبه ډیری وچشه یعنی ځان و دغه ته پرې نږدې چې دی ډیهایډریټ سي او یا په وجود کې اوبه کم سي خو خبره داده ډاکټر صاحب یو بل سوال پدې سکه هم راځي چې فرضاً ډیر خلک داسې دي چې دوباره لکه څنګه چې د لیزر په واسطه تاسو دا موضوع دغه نه دا ودیته چې مقصد د دوباره دوی دغه کوي چې دا باره پښتورګي کې پیدا سي دا متوي او د ادرار د خواڅخه یا د باره برته خارجيږي دا دغه استعمال دغه لارې استعمال ډیر توان نه کوي پښتورګي ته چې په څو څو ځله فرزن د باره ماته سي او ولې د باره خو جوړيږي
او د دې په هموي موثره کې چې د دې شته تلويسي څه د پورې دی په ان په شپې د څه د ډبرو باندې دغه شاک ویو چې تر څو چې کار نه کوي یا خدا دې چې د بار ډیر سخت وي په ځکه دا شاک ویو پرې کار نه کوي یا دا چې د بار ډیر غاټه ده او یا دا چې د بار د پښتورګي کې په تاسې برخه کې ده چې په هغه باندې که په شاک ویو به ماته هم کې نو بار نه راوځي او په دې کوم حالات کې دغه شواګانی چې دی یا شاک ویو تر څو چې دا نو او لاسو کاروبار یا بیزلس کاروبار چې دی په د وینې د لوړ فشار باعث کیږي. کله کله دا دی چې پښتورګي د دې شوق په وسیله د وجې نه چې وینه پیدا کوي یا په تشې ویډیو د کې وینه راځي، او یا کله دا دی چې دغه تیګه مات شي او لاندې راښکته شي په هغه چیوب ولګې د مقالې سره یو ځای کوي، په دې چیوب کې بند شي بیا د پښتورګي د پړسو او د انفیکشن سبب کیږي. نو عمومي صورت سره په صحبت کې هر یوه تداوی هر یوه لاره که هغه انډوسکوپیک وي که هغه پرکو او یا دا ده چې د پښتورګي د لارې وي یا دا ده چې جراحي شکونه وي، ځینې مشکلات یعنې ځینې تاثیرات پیدا کوي، خو هغه دغه سایډ افیکټ چې ورته وایي یا دا دی هغه کوم مشکلات په پښتورګي رامنځته کوي، دا دومره نه دي چې د تداوی د مخنیوي باعث دي.
بله، بدون شک دکتر صاحب، سوال پیدا میشه هرگاه یک گرده یک بار سنگ ساخت، آیا برای همیش او گرده سنگ ساز می باشه یا ای که امکان زی وجود داره که مانع تشکل سنگ یک بار دیگر در خود از مو گرده شد؟
در افغانستان بر بختانه خپل وطن د خلکو په اړه باندې کوم احسایه نه لرم، خو په غربي نړۍ احسایه لرم. او هغه دا دی چې په غربي نړۍ کې تقریبا په 10% خلکو کې تروپیکي کې پیدا کیږي، بیا دغه 10% خلکو کې 50% د دې چانس دی چې دوی په آینده 10 کالو کې دوباره د پښتورګو د تیږو بیا حمله وشي. لیکن یو فیصد د دې خلکو په یو نظر د دینه په ملک کې داسې دي چې هغوی د پښتورګو مزمنې ناروغۍ ولري، یا دا دی چې هغوی ډایابېټیک دي، یا دا دی چې هغوی د سرې غوښې ډېرې خوري، یا دا دی چې هغوی کرونز ولري، او یا دا دی چې د هغوی ځینې جراحي ناروغۍ کړي دي کولمې چې دي وړې شوي دي د هغې د وجې نه. دغسې خلکو کې بیا د پښتورګو تیږې چې نه دوامداره دي رامنځته کړي، او بدبختانه داسې خلک یوزلی د پښتورګو تیږې په حمله وکړه، نو بیا هغوی د ټول عمر لپاره د پښتورګو د تیږو ناروغان دي.
بله، خب یک شنوم درم میگیریم ببینیم که کی روی خط است و از کجا زنگ زده. سلام علیکم.
بله، مهربانی وکی تاس پلین کی است؟
جمال نصر در ندرار ولایت متاثر خبره.
مهربانی وکی
بفرمایید آقای جمال نصر.
ما رو را پختر آدم آمان چی او گرده دستاری نداری شی.
اول شما رادیویتان را لطفا گل کنین برادر که می صدایتان را درست بشنویم.
رادیو مدازان لیریکی یای مرکی
خواه ما چه دا ایوه گرده دا زن لیریکی ما خرچو من
شا؟ ولی؟
تپروه که زرد لری یا چه
دکتر سیف چه وایی دا گرده اول خبره ده وام چه چطور کمک وسی فرزن آخو کچه که ضرورت ولری او
آیا آیی را بر مبنای کدام ضرورت تا میخوایی نیکار را بکنن
سنگه وا
بی پیسه شده
کرداره ما
دکتر سیف تا سه جواب ولری و دیتا
لکشانی دقه دیه آقا کسان چی خپل گردی فکوی نور و خلق دا پارا یا دونیت کوی دا اوږد لپاره پیغام دا دی چې یو پښتورګي کافي دی چې د انسان د هغې سره نورمال ژوند وکولی شي، حتی د یو پښتورګي هغه څلورمه برخه هم وي نو انسان کولی شي یو نورمال ژوند ورسره وکولی شي. سیستم خلقت یا الله تعالی داسې جوړ کړی دی که چېرته د انسان نه یو پښتورګي لرې شي هغه بل پښتورګي چې دی وخت په تېرېدلو سره غټېږي، ځان غټوي، او هغې ته مونږ کمپنسیټری هایپرټروفي ویو چې تر څو د وجود هغه ضروریات دغه یوه ګرده پوره کړي. نو دلته خو مونږ چې په برطانیه کې چا ترانسپلانټ لیږو دغه خلکو نه ډېر مهم شی دا وي چې ډېر خلک باید خپلې ګردې خرڅې نه کړي. دغه ګردې یو سری نه بل سری ته د ورکولو عمده علت دا وي چې ژوند وژغورل شي، د بل سری ژوند پرې وژغوري. یادار چې د فامیل غړي وي، یادار چې ملګری وي، یادار چې بس غواړي چې یو بل سړي سره مرسته وکړي. داسې خلکو سره چې ډېر زیات هغه سایکولوجیکل ټیسټینګ کوي، سریتي کوي، او بیا غواړي چې ډېر ناروغۍ ونه لري، پرند دې په وجود کې چې بسایټیس بی سي او یادار چې ایچ آی وي ونه وي، چې هغه بل چاته چې کومه لاګورنه ورکوي هغوی په دې باندې اخته دي، په دغه ناروغیو اخته نه شي. ډېر مهم شی دا دی چې د یو سړي نه چې بل سړي ته ګورنه ورکول کېږي، دغه ګورنه باید د هغه بل د ناروغ د وجود ځینې نور دا چې ټیسټینګ ته ضرورت دی، چې هغې ته مونږ ایچ ایل ایز وي، هغې ته ځینې نور معاینات دي، هغه باید وکولی شي چې آیا دغه ګورنه د بل سړی چې اخلي دا به د ده پاره کار وکړي او که نه، ځکه هغه ناروغ چې دی بې بدبختانه ټول عمر باید چې داسې دواګانې وکړي چې تر څو د هغوی معافیت کمزوري
بله،
تر څو د ده دغه اخیستل شوې ګورنه چې دی د ده وجود یې رد نه کړي.
دکتر صاحب، موضوع اهدای گرده از یک شخص به شخص دیگه، خب اینا خود این هموطن ما گفتن که به مشکل اقتصادی جو چار هستن و میخوایم که از پیسه از این مشکلات خود رفع بکنن. بعضی وقتا میشه که این درک کرد این موضوع را، ولی زمانی که یک نفر بنابر عوامل مختلف، حالا دو گرده از او از فعالیت هفتیده دیگه کار نمیکنه، یا ای که گرده از او بکنم تومور دوچار است که باید دو گردش کشیده شوه، یا حداقل به تازگی یک گرده شک کشیدن، خب در این جای شک نیست که زمانی که دو گرده می باشه وظیفه تصفیه و تمام وظایف را که شما گفتین، چی از تولید خون، چی از تصفیه خون و چی از نمو تولید هورمون ها، اینا را که شما از وظایف گرده را نام بردن، دو گرده همزمان انجام میده و وظایف تقسیم می باشه بین دو گرده. ولی زمانی که این بار می سر یک گرده، بدون شک سر اندازه فشار می توسعه شما به عنوان دکتر جراح، مخصوصا بدون شک بهتر واقعیت بیشتر مواجه هستن کسایی که بنابر عوامل مختلف گردایش خود میکشن یا گردایشان کشیده میشه، عملیات جراحی میشن، حداقل برای یک ماه یا دو ماه اول کدام تدابیر عمده وقایعی را باید روی دست بگیرن تا اینکه گرده دیگه شان اضافه بار نشه و بعد هم کفایه نره؟
این مهم سوال هم مکرده. اول خو بدا ویم چې د پیسو په مقابل کې خپله ګرده خرڅول دغه کار چې دی هېڅ ایتیکل نه دی، یعنې دا کار په نوره نړۍ کې نه کېږي. مونږ په نړۍ کې هم باید چې د دې نه ممانعت وشي، او دا کار باید دا غلط کار دی، دا نه انساني کار دی او نه انساني کرامت منلی شي چې یو سړی د پیسو په مقابل کې خپله ګرده خرڅ کړي. نو مخکې د دې نه چې کوم یو چانه د پښتورګي په دې خاطر وباسو چې یاداره چې میکروبي دی، یاداره چې تیګو داسې خرابه کړې دی چې هغه پښتورګي نور د کاره لوېدلی دی، او یاداره چې تومور پکې دی او مونږ پښتورګي وباسو. د دې نه مخکې مونږ ځینې ټیسټونه کوو چې هغه د خپله د پښتورګو رینل فنکشن ټیسټ دی، د هغې هغه وظیفوي ټیسټ دی، او یو بل مونږ ورته رینوګرام وی. مونږ ګورو چې هغه پښتورګي چې خراب دی او هغه چې جوړ دی، د دې دواړه څومره کار کوي. نورمال حالات کې چپ پښتورګي 50% کار کوي او ښي پښتورګي هغه 50% کار کوي. نو که چېرته داسې وي چې رینوګرام وښیي چې په مرض اخته پښتورګي یا 10% دی یا 12% دی یا 40% کار کوي، دا موږ ته نور هم اطمینان راکوي چې دا پښتورګي لري څه هغه بل پښتورګي پاسې نه اتیا یا ویت کار کوي. په وخت تېرېدلو سره هغه ډېر څلوېښت فیصده وظایف چې دي په خپله غاړه اخیستلی شي، او هغه هم د دې په داخل د پښتورګو کې چې کوم حجرات دي دا غټېږي، هایپرټروفي کوي. نو هغه پښتورګي چې مخکې د فرضاً اندازه یې 10 سانتي متره یا 12 سانتي متره وه، کوم وخت چې دغه هغه پښتورګي چې په ناروغۍ اخته دی داسې لرې شي، د دغه پښتورګي د وخت په تېرېدلو سره 2 یا 3 سانتي متره نور زیاتېږي، چې تر څو وکولی شي وجود ضروریات پوره کړي، چې هغه وینه پخته یې اندازه تنګستر کړي، د وینې فشار یې اندازه پوره وساتلی شي. او هر هورمون چې د سرو کرویات په تولید کې رول لري هغه څه نه سره وساتل شي، او یا دا دی چې مخکې ما درته ویل د اسید بیس بیلنس پرې وساتل
شي،
یعنی په وجود کې د الکلي او تیزابو هغه توازن په سم ډول سره وساتل شي. نو دا هایپرټروفي کوي چې د وجود ضرورت یې کېږي باید پښتورګي د پښتورګي بوجهات چې دی خرڅ شي تر څو د وجود ضرورت پوره کړي. دا 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 د وجود په زیاترو غړو کې دغه توانایي لري.
بله ډاکټر صاحب، په پښتورګو کې تومورونه او دانې ولې پیدا کیږي؟
او پښتورګو کې تومورونه خصوصا سرطاني تومورونه بدلته وي، ما دا په هغه کسانو کې پیدا کیږي چې هغوی د وینې لوړ فشار ولري او ډایبټیس ولري او یا دا چې سموکر وي. او ډایبټیک خصوصا هغه کسان چې موږ ورته سندروم ایکس وی ورته، دا هغه کسان چې وجود کې اوبیزیټي ولري او د اوبیزیټي د وجې نه ورسره په وجود کې ډایبټ پیدا شي او څنګه ورسره سموکر وي یعنې سګریټ ورسره کوي، او یا دا دی چې په د ډېر وړوکوالي نه د وینې په لوړ فشار باندې اخته وي. عموما دغسې خلکو کې د پښتورګو سرطانونه زیات پیدا کېږي.
بله بله بله.
موږ په دې نه پوهېږو چې دا ولې رامنځته کېږي. خو سموکینګ پاس دی د سګرټ پکولو پاتله باندې چېنځي راځي چین هلته په وجود کې چې دی خرابېږي، او د چین د میوټیشن د وجې نه په پښتورګو کې تومورونه رامنځته کېږي. ځینې خلک بیا په اسي ډول باندې د پښتورګو د تومورونو تمایل لري، هغوی کې ځینې چینونه چې دي د ولادت د ورځې نقد کې هغه پکې نقصان شوي چینونه چې موږ ورته افیکټډ چینز ویلی شو، یا دا دی چې دغه چین چې دي وجود ونه لري، یا دا دی چې میوټیټ چې دي یا چې دي ابسنت دي، دغه چینونه چې کوم وخت وجود ونه لري یا نقصان شوي وي، نو دا خلکو چې دي بیا تومورونه پیدا کېږي. دغه تومورونه بیا کېدی شي اکثره یې په پښتورګو کې اتیا فیصده تومورونه چې دي بل بحثنه سرطاني دي، دغه پنځلس فیصده تومورونه چې دي دا بیا سرطاني نه دي، سلیم.
بله دکتر صاحب، ببخشید شافه جان، در بخش ساختن سنگ ها میخواستم پرسان بکنم که آیا سنگ ها نظر به نوع خود از لحاظ ترکیب و از لحاظ جسامت خود، خب جسامت خود معلوم دار که بعضی سنگ ها از میلیمتر گرفته تا سانتی متر میباشه، ولی از لحاظ ترکیب خود، ساختار خود متفاوت است؟ بسیاری از دکتر صاحبا را وقتی که ما دیدیم بعضی مریضا را مثلا از خوردن مواد غذایی مثل لوبیا و تخم و نخود و گپ شما گوشت اینا پرهیز میکنن، یا بعضی ها را میگن شما اصلا لبنیات نخورن، آیا کدام ما چی داره میتونه که جلوی تشکیل سنگ در نزد بیمارا بگیره دکتر سیب؟
دیر مهم پختنت بیام در چی در دایتری ایدوائز یا در غیزایی رژیم تبدیل در کولی چی در پکول بودو تیگو پتداوی یا مخنیوی که مرست کولی. او زه ټول لمړی دا چې کوم وخت کې موږ په خپل د ټیم ناروغ وګورو، موږ یې چې د وینې معاینه کوو، او وینې کې دا وایي موږ کلسیم یو ریکټ او فاسفیټ ګورو، او دا وینې وروسته موږ د دې د شیمیتیزي معاینه کوو چې د دې په وجود کې کومه ماده زیاته ده او کومه ماده د دې د پښتورګو د ټیګې د جوړېدلو باعث شوی دی. دوم شی چې موږ کوو، موږ په خپل دغه ټیګه چې په دغه په خپلور کې کېده دا راوباسو، هغه دې د هغه کمپوزیشن یا ترکیب موږ ګورو چې دا څنګه د څه نه جوړ شوی ده. د هغه په حساب باندې د همدې شی په د دغه معلومات او فرمونه بیا کولی شي چې مریض ته ووایي چې پر څنګه چې دا کلشیم اوگزالیت څنګه ده، دا ډېره عامه څنګه ده، دا تیګه چې ډېر امکان لري چې تاسو د ډیهایډریشن نه مړ شئ، دا نو څه زیات یو بوسکا. او دا د غذایی رژیم تبدیل دی، یو نه مریض پورې دا فرق کوي. دا د ایډوایس چې د ټول ته یو نو اډوایس ورکو، یا ټول ته یو نو هدایت ورکول شي چې دې کمی کوي لوبیا مخره یا پالک مخره، دا غلطه خبره ده. دغه غذایی رژیم هغه کوم هدایت چې ته مریض ته ورکوي، دا باید چې دې یو مریض نه بل مریض ته تفاوت کوي. آیا دا تیګه د یوریک اسید نه جوړه شوې ده؟ که چېرته تیګه د یوریک اسید نه جوړه شوې وي، نو مریض ته وایي چې اوبه زیاتې وڅښم، چې زیاتې د باید همیشه الکلاین وي، او یا داره چې الکول کم کړه، که چېرته الکول څښي، یا داره چې سپره غوښه مه خوره. نو اوس که ته ووایې چې ته لوبیا مه خوره، په هغوی تاثیر نه کوي. که چېرته دغه تیګه فرضاً د کلسیم نه جوړه شوې وي، پخوا به مونږ پنځه لس کاله مخکې به مونږ مریضانو ته ویلي چې هلکه تاسو دغه مه خورئ، د کلسیم لرونکي غذا مه خورئ، لکه لبنیات مه خورئ، شیدې مه څښئ، پنیر مه خورئ. اوس ریسرچ دا معلومه کړې ده چې نه، دا خبره غلطه وه. نو بیا دغه د غذایي رژیم ایډوایس دا په دې پورې اړه لري چې سرجن یا یورولوجست باید په دې باندې پوه شي
یعنی در کل دکتر صاحب، یا سنگ از یوریک اسید است، یا از کلسیم است، یا هم از فسفرس است؟ بله، از منگنیشیم.
عمومی صورت سره د پښتورګو تیږې چې دي کلسیم اوگزلیت دي، تقریبا شپېتونه تر اویا پورې تیږې چې دي دا کلسیم اوگزلیت دي. بیا یو پنځه پېړې تیږې چې دي یوریک نه جوړېږي. بیا ځې پښتورګو کې اکثره وخت تیږې چې دي، خصوصا زمونږ په نړۍ کې، په افغانستان کې او هندوستان کې او د نورو ملکونو کې، تقریبا شل پېړې تیږې د میکروبونو د وجې نه په پښتورګو کې پیدا کېږي، چې هغې ته مونږ د ایمیتي ستون ویل، چې مګنیشیم امونیم فاسفیټ ورته ویلی شو. دا د ایمیتي ستون دي. دغه تیږې چې دي، نو بیا نو په غذایي رژیم پورې اړه نه لري، که ته ورته وایې چې غذایي رژیم د صحیح کاسه کې به رامنځته شي، باید چې د ناروغ وجود کې انتان له منځه ویسي، یا میکروب له منځه
ویسي. توصیه شما دکتر صبی است برای کسایی که سنگ گرده دارن، که عمدتا سنگشان باید در هر حالتش، ولو خب بعضی دکتر صبا به این موضوع توجه میکنن، بعضی هاشان توجه نمیکنن، بعضیشان مریض سنگ های گردهشان برای پاتولوژی یا برای معاینات ترکیبیش میفرستن، بعضیشان نمیفرستن، بعضی خود مریضا غافل میشن سنگ اینه که از مجرای ادرار مفته او را گرفتن نمیتونن. به هر صورتش یعنی توصیه شما ایسته که باید و باید این سنگ ها یک دفعه معاینه شود، دیده شود، ترکیبش تجزیه شود که از کدام نوستایی که با گرفتن رژیم غذایی درست یا عدم گرفتن رژیم غذایی از تشکل دوبارهش جلوگیری شود. بله،
خب اور بیخیز تازه هم باید
بله، یو لنده پشتانه بله هم کم دکتر صاحب، چه ده پشتورگو ده باری ده زنو دواو ده استعمال سخه پیدا کیجه، ولی اکثر دواوی خوری او وای ده دواو ده استعمال سخه می در ده باره پیدا کرده.
دا خو تر ډېرې اندازې پورې مونږ ورته انګریزي کې میت ویلی شو، یعنی میت کې دا داسې یو شی دی چې خو صحیح نه دی، خلکو ته غلط ذهنیت ورکول کېږي. خپله په پښتورګو تیږې داسې تیږې په داسې نشته دی چې داسې دوا نشته دی چې هغه پخپله د پښتورګو د تیږو سبب ګرځېږي. خیر دی، یو څو دغې له دواګانو نه چې هغې ته مونږ خصوص د نهغه کسان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي یا په ایډز باندې اخته دي، هغوی ته ځینې انټي ریټروایرل دواګانې ورکول کېږي، یعنې ضد د ایچ آی وي دواګانې ورکول کېږي. دغه دواګانې بیا په پښتورګو کې د تیږو باعث کېږي.
ځینې د درد دواګانې دي ډاکټر صاحب، ځینې د درد دواوي دي، لکه بعضې
مثلا اندومیتاسین ډاکټر صاحب، مثلا دکلوفنک،
دکلوفنک دي ترکیب داسې نه دی چې د پښتورګو د تیږو د جوړېدلو باعث دي شي. یوازینی شی اندومیتاسین یا دکلوفنک دا کوي چې هغه پخپله په پښتورګو کې هغه د پروستاګلاندین د جوړولو یو تشنج را منځ کې یعنی او دا غي د وژنې چې د پښتورګو کې چې ځینی به التهاب را منځ کې دا غي التهاب کې دی شي دا چې خلک داسې وی چې کې دی شي د پښتورګو د تیګو باعث شي په خپل دغه باندې لیکن دا چې کوم سټډي نه دا چې کوم ریسرچ دا چې مستقیما د پښتورګو د تیګو او د میتاسټاسیس تر منځ روابط نه دی خو دا چې ډیر مخاني ریسرچونه و چې دا
بله
بله بله
دکتر صاحب جان سپاس از شما معلومات بسیار زیاد از شما به دست آوردیم ولی یک سوال پیش ما ماند و اویی که شما گفتین که بیشتر کسایی که از 22 سال پایین‌تر هستن اینا کمتر به سنگ گرده محکوم میشن اما طفل‌هایی که گرده های سنگساز با گرده های سنگساز زاده میشن و غیر قابل تصور 6 ماه هستن یا حتی 1 سال هستن یا کمتر از هستن سنگ‌های به بیشتر از 2-3 سانتی متر و متعدد در گرده های راست و چپشان وجود داره دلیل از این بیشتر ارثی می باشه یا ای که کدام دلایل دیگه هم هست آیا این بیمارا میتونن به حیات خود ادامه بدن یا ای که مشکلات زیادی را مواجه میشن
و ورو ما شما نو کی کوم خل په ډول کې پیدا شي نو دا ډېر خطر زنګ دی په بختانه دا خل دا سي ناروغان چې دي د دې په سول کې ځینځنه چې د شي دي دوی ارسي دي په ډول کې ارسي دي د دې هغه دا یو کتلې شي پلار او پور یې نه کولی د په ډول کې چې یې کړی وي او په پینځه شو د ماشومان کې چې دي پیدا کیږي د میکول په چې پیدا کیږي یا عمده علت دا دی خصوصا په هلکانو کې چې دي پیدا کیږي او دا هغوی عمر په د دریو یا څلورو کالونه کم وي دوی چې دی مثانه په صحیح ډول سره نشي تخیه کولی په مثانه کې میکروب پیدا کیږي او دغه میکروب د پښتورګو د ځي او بیا د تیګو د جوړېدلو باعث کیږي دغه چې مثانه صحیح نشي تخیه کولی خو د پوستیریر یوریترل والو وي دغه پوستیریر یوریترل والو اکثرا په نارینه ناروغانو کې وي چون تشخیص زنده په نړۍ کې صحیح ډول سره نه کیږي نو هغه چې دی د مشکل اصلا دا دی چې دا هلک چې دی پوستیریر یوریترل والو دی او ظهور یې په وجود کې چې دی انتان کې یو دی انتان د وجې نه دا پښتورګو کې تیږې پیدا کیږي نو په لنډه به درته ووایم چې پنځه نوي تیږې په کم عمره مریضانو کې د ارسی بڼه لري او پنځه تیسه دی چې دی انتانی
بله تشکر جان سپاس از شما دکتر صاحب ازی که در این برنامه امروز ما حضور یافتین معلومات بسیار زیاد از شما به دست آوردیم امیدوار هستیم که شنونده های ما هم به معلومات شان افزوده باشه و آنچه را که از لابلای گفته های دکتر صاحب به صورت خلاصه میشه به شنونده های ما بگیم ویست که همیش از مایعات استفاده بکنن ایجگاه خود با تشنگی عادت نتن مقدار بیشتر مایعات بگیرن و پرهیز بی موقع فعلا در دنیای علم یورولوژی یا بله در علم یورولوژی جای را نداره بله. اگر به سنگ گرده مصاب هستند باید سنگ گرده معاینه پاتولوژی شود تا معلوم شود که از کدام نوع است و در غیر از او گرفتن یا از ما یکی از دوستای ما دکتر صاحب از ما یکی از دوستای ما نمیفهم چقدر سال است که ماست نمیخوره خدا میدونه که سنگ گردهش از بابت از لبنیات بوده یا نه ولی خود از نعمت ماست محروم ساخته
شاید دکتر صاحب از موږ د خبرونه یو لاستیق نوري لرو موږ هغه و پولیو ته وقف کړی دی یو ډرامه ده د پولیو په اړه کې ده نو ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ اوریدونکو ته او موږ ته معلومات راکړه د پښتورګو د ډبرو او د پښتورګو د ناروغي په اړه کې ډیره مننه کوم
په اخرین گفته های شان هم بلوان یک ډاکټر متخصص ګرده برای شنونده های ما اگر
بله که ورسته پیغام تاسو و اوریدونکو ته خپل وایاس د ډیر شي
خصوصا زما پیغام خو ټول وطنوالو ته خصوصا د افغانستان هغه خلکو ته چې په ګرمو مناطقو کې اوسېږي دا دی چې باید حداقل دوی د ورځې 2.5 لیټرو نه تر 3 لیټرو پورې مایعات وڅښي او چې د پښتورګو په تیږو باندې اخته شي او چېرته دوی فزیکي کار کوي باید دغه مایعات یې د 3 نه تر 4 لیټرو پورې اضافه شي او کچیته په خبرو کې درد پیدا شي نو دی باید دی اول ساوند ایکسرے دا شي نو کی هغه معلوم شي چیرته به په وجود کې د دې تیګه تثبیت شولا نو باید ویني معاینات وشي شي دا د وینې معاینات یوازې دا نه دي چې هغه رینل فنکشن ټیسټ وکولی شي چې څنګه د پښتورګو وظیفه چې معلومه ده دوی به د وینې په وینه کې کلسیم ولټول شي یا کلسیم اندازه زیاته ده کمه ده او یوریک اسید او فاسفیټ شي او هغه کسانو کې چې مکررن تیږې پیدا کېږي دا هغوی چې میتیازې باید د څلوي ساعتو دپاره ټولې شي او بیا په دې کې اوکزلیټ یوریک اسید او ځینې نور مادې چې دا ټول باید ولټول شي او که چېرته دې پښتورګو تیږه د وجود نه ووتله دغه تیږه باید معاینه شي یا دا ده چې جراح په دې باندې وتوانېدلو چې د اندوسکوپیک یا جراحي عملیو د لارې د وجود څخه تیږه راویستله دغه تیږه باید چې دی د هغې د ترکیب دپاره معاینه شي چې دا په خپل نو د هغې په حساب باندې به زموږ کولی شي سړی ورته هدایت ورکولی شي څه قسم د غذایي رژیم باید وخوري چې په آینده کې د پښتورګو تیږو
کورمادان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب سید اقبال میا خیر صاحب
بسوی زندگی
سلسله درامه های پولیو گمشکو چند دقیقه دم خود راز کنم بی از او هم چپه کردنش امروز خلاص نمیشه
کاکا جان یک خوش خبری هست برد
ای دختر خوش خبری چی را میده
کاکا چشمت روشن که بچیت به دنیا آمد امیم گفت که به کاکایت بگو زود از دواخانه شربت قوت و به طفل جوانی بادیان بیاره و گفت که یک دانه مرغان بیار
امیتم عجیب زن است تا حال طفل بغ نزده و او برش جوانی بادیان میخواید
او را بان مجدی مرا بتی علا کاکا زود کو که کار دارم
تو باش جیبای خودم میپالم
کاکا اصلا دلت نمیشه که پیسه بتی
اینه بگی یک دانه صدی نو برد پیدا کردم
کاکا امی یک صدیگک
برو کچالو را که فروختم 200 افغانی دیگه هم برد میتم
وعده است؟
وعده است دیگه
پار سالم وعده داده بودی کلاکت برد میخرم کی برم خریدی؟
برو این دفعه وعده خلافی نبین کنم
خیلی زود بیا
خو میایم ای خو بسیار گریه نوکس کمی آرامش کو
خدای داد بچه مثل که تو بدون گریان کلان شدی
گریه و نارامی کده باشم مگه می قدرم نخواد بوده باشه
انقدر نارام بودی که بچه ات برد پاچه هست
بانم آخرم را اشادت میشه
مرغ آوردی
آوردم خوب یک مرغ کلان است حلالش کنم
نه حال بانش برش لیتی پخته میکنم تا دو سه روز دیگه چیزی نمیتم لیتی برش میتم
ای لیتی بسیار چرب نیست که زردی نگیریش
برو بچه‌م تو هم گپ میزنی ما که زرچه میشدیم دو سه روغن زرد میخوردیم بلا هم نزد ما را
این آقور خطاست خوب شد که بر خود روغن زرد و تخم مرغ نگاه کده بودم
دخترم خوب کار کردی صبح خیر بچه را با واکسین ببر
با واکسین چی؟
با واکسین فلج
سیاسلفه، تیتانوس و سرخکان
بار دیگر نام واکسین را بریم نگیرین بچه ما واکسین نمی کنم
چرا کاکا؟
واکسین یک چیز مردار است میگه از چربی خوب جور شده
چی میگی؟ این دست کی شنیدی؟
گلاب خان میگفت که واکسین مردار است و کسی که واکسین کنه و داینده صاحب اولاد نمیشه
کاکا، گلاب ارت معلوم نیست که تمام عمر از شکم خود گپ میزنه بی سواد آدم است دیگه فاطمه جان، کاکایت کدام فاکولته را خوانده؟ ایان جوری از اوست که گپ از او را قبول میکنه
دیگه شنمی فابم بعد از این کسی نام واکسین را بریم نگیره یکی او خلاص
خدای داد بچیم همیشه گپ خود قبول نکو با یگان آدم اوشارم مشوره کو
یک زن بیعقل است حال میخواه با واکسین کردن وجود بچه ما مردار کنه و از اولاد خلاصش کنه
بچه خدای داد، در کدام چرت روان هستی؟
اما تو، به طرف بیل زدن طرف کرده ها میرفتم، مانده نباشی.
جور باشی، او بچه مبارک باشه، میگه در خانید بچه شده.
زنده باشی، خداوند سر مهربان شد و بعد از 4 سال بریم بچه داد.
خداوند برید اهل صالح کلانش کنه. چی نام ماندی سرش؟
علاداد ماندیم.
علاداد ولد خدای داد، بلا آدم هستی. ای تو نام ماندی سرش که جوره نداره میگم.
مادر خدا بیامرزم هر وقت میگفت که اگه صاحب بچه شدی نامش علاداد بانی.
خدا ببخشش، بسیار خوب زن بود.
گلاب خان، کت مادر اولاداد اقام ماندیم.
چرا؟
میگه بچه را واکسین کو.
برای چی؟
میگه که فلج نشه.
چرا فلج شوا؟
میگه که اگه واکسین نشه فلج میشه.
دروغ میگه، شکم خود داستانه جور کده، با ما و تو که واکسین کده این جور تیار میگردیم.
لالای میگه که کل ما در خوردی واکسین کدیم.
مشرف جان، دخو خوب بیا هم دیر شر دراما و ده پولیو ده واکسین پا بارکی.
خوب است دکتر سه پرویز هم امراه خود داریم. دکتر سه سردار محمد پرویز، رئیس مفید کتلی وزارت صحت عامه. دکتر سه خوش آمدن، تشکر ازی که وقت تانا دادن. یک چند دقیقه منتظر تان ماندیم که دراما را هم بشنن، قطعه هم رو بهتر شوه، خستگی روز بگذره. خب دکتر سه گزارش بر ما که رسیده عزیزه که در ولایت اروزگان حدود 12,000 طفل از دور اخیر واکسین خزانی باز ماندن و هم در
و کندهار.
بله. یکم میشه در این مورد معلومات بتن، آیا یافته های شما چی است و چی برنامه دارن مخصوصا بر مناطقی که بنابر مسائل جنگ و صعب العبور بودن واکسین نشدن؟
خب تشکر از شما. اول سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز پروگرام شما تقدیم میکنم. راجی به دراما بگویم، واقعا درامی خوب بود و خدا کنه کلگی به یه عمل کنم و تفرار خدا واکسین کنم. راجع به کمپانی که در هفته گذشته تطبیق شد، در حوزه جنوب به صورت عموم یک تعداد مشکلات ها بود و خصوصا در اروزگان که از باعث جنگ فعالانه ای که وجود داشت و راه ها تمامش مسدود بود و به ولسوالی هایی که به اون طرف ترینکوت بود در اونجا ما سپلای رسانده نتانستیم، یعنی واکسین رسانده نتانستیم و او تفلا تمامش از واکسین بازماندن. فقط یک چند ولسوالی را از رای قندار ما سپلای کردیم و هم یک ولسوالی را از رای دایکندی ما سپلای کردیم و در اونجا واکسین تطبیق شد، ولی متواقعی ولسوالی ها تمامش از واکسین بازماند. ولی تیم های ما آماده است، سپلای ما آماده است، با مجرد که حالت امنیتیش خوب شود و ما بتانیم که به اون ولسوالی ها سپلای خود یا واکسین برسانیم کمپاین تدبیق خواهد شد.
در کل چقدر امسال شما به خاطر مشکلات امنیتی نتانستین برنامه تدبیق واکسین در افغانستان تدبیق بکنید؟
خب اگر شما باید داشته باشین در سال گذشته و در اوائل امی سال 2016 یکمک استراتژی یا به اصطلاح اطفال که ما برش به صورتی کم داشتیم یا نداشتیم این تغییر خورده بود. قبلا اکثر از اینا به حوزه جنوب هلمند و قندهار بود، اما خوشبختانه امسال نسبتا خوب بود و در اوائل سال 2016 به حوزه شرق ما به صورتی ما بسیار کم بود. جنگ ها بود و مخالفین دولت اصلاحات زیاد را گرفته بودن که اونا ممانعت از واکسین میکردن، که در نتیجه از امو بود که ما 4 واقع پشت پولیو را در ولسوالی شیگل ولایت کنر داشتیم و بعد از او وضع امنیتی در طرف شمال خراب شد که قندوز که تا به حال همون مشکلات ما داریم، بسیار اطفال از واکسین باز میمانند، ولی خوشبختانه که از اینجا کدام واقع پولیو راپور داده نشد و ما هم تدابیر شدید خود گرفتیم که در ساحاتی که ناامن میباشه تمام اطفالی که در اونجا داخل میشه و از اون ساحات خارج میشه ما اونها رو واکسین میگیریم و در اطراف از اون ساحاتی که واکسین نمیشه یک دیوار مستحکم ساختیم که مقاومت از اون اطفال بلند بره. به این اواخر اگر شما متوجه شده باشین فقط یک ولسوالی در ولایت پکتیکا که به نام ولسوالی برمل است در اونجا و تمام زیادتر مردم از اون طرف مرز به اینجا آمدن که در اونجا هم تقریبا چندین سال از این واکسین نشدن و در اینجا هم این ساحه بود که ما بهش دسترسی نداشتیم و پای در پای شش واقعی تلیو از ولسوالی برمن از بسیار خورد که هم پس از اینجا
تشکر دکتر سب شما زنده باشین. در کل نظر به سال گذشته رقم واقعات پولیو خیلی کاهش یافته، امیدوار هستیم که این روند بیشتر ادامه پیدا بکنه. این بود برنامه هفته ما، هفته آینده خدا نگهدار.